به دویمه برخه که دیر مذرت
غواړم.
شما خود شما ما را به بریدی گفتن نماندین.
خیر. د خبرونه په دویمه برخه کې به خپل خبرته دوام ورکړي. وز خبرونو وخت ما معصوم میوند به کورنی خبرونه وي ورپسې به نړیوال خبرونه وره.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر وای هیواد د کابل د نړیوال کانفرنس ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای څلور تر روسیا او سړي تښتونکي ډلې نیولې دي. او په سیمه ییزو نړیوال خبرونه کې واوري، نن د هندوستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د برتانیې سفیر وای چې هیواد د کابل د نړیوال کانفرنس څخه ملاتړ کوي او هیله لري چې دا کانفرنس په بریالیتوب سره ترسره شي. ویلیام پټینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای یو لوړ رتبه دولتي پلاوی هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. د وویل چې برتانیا له همدا اوس څخه د افغانستان د پراختیايي پروګرامونو لپاره مرستې ځانګړې کړي، خو دی وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به د نوو مرستو ژمنې ونه کړي. دی وایي په دغه کانفرنس کې به پر دې بحث سی چې د پیسې څنګه ولګول سي او لمړیتوبونه څه دي. ټاکل شوی چې د کابل نړیوال کانفرنس د راتلونکي سیشن به پورس پیل سي چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او د ملګرو ملتونو سرمنشي پکې ګډون ولري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تر روسیا او سړي تښتونکي ډلې نیولې دي. د دې ادارې ویان سید انصاري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو څلورو ډلو کې یوویشتنه ترورستان شامل دي او دوی غوښتل چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ترورستي او نور تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د سید انصاري په خبره دغه سړي تښتونکي او ترورستان د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي او دا مهال دوی څخه جدي څېړنې روانې دي. د ملي امنیت ریاست ویان وویل چې له نیول شوو تر هغه سړی تښتونکو څخه د یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو په اړه ورته د خلکو ډیر شکایتونه رسیدلي او داسې معلومیږي چې له ټاکل شوو اصولو څخه یو شمېر کاندیدان سرغړونه کوي. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 15 کاندیدانو په اړه شکایتونه ورته سوي چې د کمپاین د اصولو په ځانګړې توګه د عکس لګولو او شعارونو په برخه کې یې سرغړونې کړې دي. په عین حال کې نوموړي وویل چې د ولسی جرګې د رایې ورکونې د پاڼو د چاپکار هم پیل شوی دی. دغه پاڼې په دوبۍ کې د څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت چاپیږي. د افغانستان خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. او د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې یو ډله ډاکټران او د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې وډله ډاکټران نامعلوم وسلوالو تښتولي دي. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ کسیزه ډله پرون وسلوالو تښتولي او د دې یو چوکیداري بیرته اله کړی دي. نوموړي له قومي مشرانو او عامو خلکو غوښتل چې د دغو ډاکټرانو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پکتیا ولایت د یحیی خیل په ولسوالۍ کې څلور تنه د چاودیدونکو موادو شخوان کې د دغه موادو په چاودنه کې وژل شوی دي. همدغه وزارت په یو بل اعلامیه کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو په لوګر ولایت کې د یو پخوانی امنیتي کارکونکي او د هغه ورور وژل دي او د دې د کورنۍ درې نور غړي ټپي کړي دي. دا وو د افغانستان خبرنا سیمیز او نړیوال خبرنا اجمل آند بلند کبیر سره ملوسی.
راپورونه وایي چې د سوات په مرکز منګوره کې نن یو درنه چاودنه شوې ده. د پیښې په اړه لومړنۍ راپورټونه کې ویل شوی په چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ویره ده چې د وژل شوو کسانو شمیر به لدې هم زیات شي. ویل کېږي چاودنه د منګورې د ښار د بس په یو تمځای کې رامنځته شوې ده. د هندوستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې. په اسلام آباد کې نننۍ خبرې اترې د ممبئی له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دا ډول مستقیمې خبرې اترې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ په دې خبرو کې به د هندوستان په اړه اندېښنو بحث وشي چې د تروریزم په برخه کې لري. همدارنګه په افغانستان کې د دواړو هیوادونو رول په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي مسله او د ممبئی په بریدونو کې د پاکستانی استخباراتي ادارې د لاس لرلو اوازې هم د دوی دواړو وزیرانو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل دي. هندوستان او د امریکا متحده ایالات په پاکستان کې میشته د لشکرې طیبه وسلواله ډله د 2008 کال په هغه بریدونو کې پړه بولي چې د هند په ممبئی ښار کې په سلګونو کسان ووژل. بلخوا د العربیه تلویزیون تیره ورځ د پاکستاني الاصل امریکایي فیصل شهزاد چې د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د ناکام برید په څیر تورن شوی و یوه ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې فیصل شهزاد پر امریکا د انتقامي برید خبره کوي او وایي چې هیله لري د کار به د مسلمانانو خوښ شي. شهزاد په داسې حال کې چې پر مځکه ناست کاري توره لونګۍ په ویډیو کې وهلې، ټوپک یې څنګ کې ایښی او د قرآن شریف آیاتونه لولي. العربیه تلویزیون وایي د دغه 40 دقیقې ویډیو په یوه برخه کې چې نه ده خپره شوې، فیصل شهزاد د افغان سرحد سره نږدې د پاکستاني طالبانو له یو مشر سره یو ځای څرګند شوی دی. په تیر جون میاشت کې فیصل شهزاد د نیویارک په ټایم سلور لاره کې د مې په لومړۍ نیټه د ناکامه بومي حملې په تړاو مجرم وپیژندل شو. ایرانی سنسپو شهرام امیری چې دا کبي شاوخوا یو کال د مخه د امریکا استخباراتو تختولی و نن تهران ته ورسېده. نن په یوه خبري غونډه کې امیری خپل ادعا تکرار کړه او ویل چې یو کال وړاندې کله چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و، د امریکا د استخباراتو لخوا وتختول شو او بیا متحده ایالاتو ته یوړل شو. امیری ویل پر د سخت فشار راوړل شوی و چې له امریکایي استخباراتو سره همکاري وکړي او له ده څخه د پښتنو ګربېګنو پر مهال اسرایلي ایجنټ هم حاضر و. امیری ویل د 50 میلیون ډالرو په بدل کې هغه وړاندیز رد کړ چې په امریکا کې پاتې شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د درواغو اوازې خپرې کړي. امریکایي چارواکو د شهرام امیری تختونه رد کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د یو بل امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی لیکل شوی ویلي، امیری ته د سی آی ای لخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل شوي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکړي. نړیوال سور صلیب خبرداری ورکړی چې په جنوبي قرغیزستان کې د ورکوشو برخلیک په دې سیمه کې نړیوال سور صلیب خبرداری ورکړی چې په جنوبي قرغیزستان کې د ورکوشو کسانو د برخلیک نه معلومیدل په دې سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب کیږي. نړیوال سور صلیب ویلي د ورکوشو کسانو د برخلیک معلومیده د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې مرسته کولی شي. دلته څه موده د مخه قومي شخړو په سلګونو کسان چې ډېرې ازبکان ووژل. نړیوال سور صلیب همدارنګه په سیمه کې د بشري مرستو لپاره د 26 میلیونه ډالرو اضافي مرستې غږ کړی دی. راپورونه وایي چې د غزې لپاره د لیبیا د مرستو کښتۍ وروسته له هغې چې تېره ورځ یې خپله لاره بدله کړه د مصر د عریش بندر ته رسېدلې ده. یو مصري چارواکي وویل دغه بیړۍ چې د مالدوا بیرغ پرې لګېدلی دی نیمه شپه له غزې نه 45 کیلومتره لرې د عریش بندر ته ورسېده او د خپلې محمولې په کوزولو یې پیل وکړ. او د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا غواړي چې په زیړ سمندرګي کې د خپلو پوځي تمریناتو پلان ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیپ موریل وویل دا به یو ډول پراخ پوځي تمرینات وي چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي. په اصل کې دا تمرینات د جون او جولای د میاشتې لپاره پلان شوي و څو د شمالي کوریا د هغه برید ځواب ووایي چې د جنوبي کوریا یوه بیړۍ د مارچ په وروستیو کې ډوبه او 46 سرتیري ووژل. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وس هم د ازادۍ په چپو کې پروګرام چې جناقا الکوزه او ظریف نصر وړاندې کړي.
د ازادۍ په چپو کې
در امواج ازادۍ
قدرمنو دوستانو د خبرونه د همي برخه ته خراغلاست. د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اداري فساد په ارتباط او د غراس د کابل نړیوال کانفرنس په ارتباط خبرې کیږي. محترم ملمانه دي د کابل په هنتون استاد خاغله حمید الله فاروقي، د خرجوړولو په چارو کې د جمهور رئیس مشاور خاغله انجینر محمد یوسف پښتون، او د ولسی جرګې غړی خاغله داوود سلطان زوی.
بله، به قسمت دوم خوش آمدین میمان عزیز. در قسمت اول آقای سلطانزوی گفت که بردی گفتن نمانده، من موفقایی بردی نگفتن. همه برشان بگویم که به خیالم که مزیاتر به این موضوع وارد است. میگه کدام ترکمن الکوزه سب میگه؟ بله. ترکمن از انخوی از آقچه آمده بوده کابل. بازی را کدام تا پرسان کده نام تو چیست؟ ای گفته که الله بردی میخواست بگوید یا امی الله گفتن اوی کافر شد بزنین ایره. خب ایره کلت کدن باز خیستان گفتن او بچه تو کفر میگی خدا الله نگو تو خوا الله نیستی تو به نوز بلا تیگه پا او گفته خال مرب به بردی گفتن اما الله بردیستیم یا خدای بردیستم بردی مثل خدا داد ترجمهش خدا داد الله داد تیگه پاسته. از او خاطر سلطان جویسه باز یک فکایی به آقای پشتون هم میخواییم بگویم اگر قارسانه اجازه بتن باز در آخر میگم که باز ببینیم. خب سلطان جویسه نوبت شما سه بردیتان رو بگوین سه
اینال ما بردی خواهیم از بخاطر گفتم چون کسی ترکمنیست کیه رپار. می خواستم عرض بکنم که وقتی که ما فساد رو میخواییم در افغانستان فساد در هر مملکت ممدار علل مختلف می داشته باشه اما علل مشترکات وجود دارد و در افغانستان برازی که ما این مسیر تغییر بتیم تا بتونیم اعتماد مردم جلب بکنیم و اشتراک مردم در از بین بردن فساد یک رکن از اتمیست دولت باید پیش قدم شوه. دولت با اون مثل که از در اول عرض کردم با اراده سیاسی و با تطبیق قانون. موضوع دیگه که در فساد در افغانستان رول بازی میکنه مثل گفتم در پهلوی فساد اداری فساد سیاسی گاهی مخالفین سیاسی ما متاسفانه کسانی که میخواین رقابت های سیاسی داشته باشند از فساد منیس یک وسیله برای ناکام ساختن مخالفین خود در دولت و در حکومت استفاده میکنه که هم در افغانستان رول داره. موضوع دیگه که به نظر من در افغانستان فساد دامن میزنه فساد سکتور خصوصی است که یک قانون سیستم قانونمند اداره و عمل سکتور خصوصی هم بسیار ضروری است و بالاخره میرسیم به بخش بین المللی از این که جامعه بین المللی هم باید ضمانت بکنه که در پهلوی کوشش های افغانی کوشش های بین المللی هم در راستای از بین بردن فساد باید دامنه‌دار باشه و اونا بهانه فساد افغانی را بهانه قرار ندهند و موضوع بازسازی افغانستان در مورد فساد یک بهانه تا حال قرار دادن. مثلا به طور مثال با شما بگویم که بعضی اوقات در افغانستان پروژه هایی که نامکمل میمانن به خاطر چی نامکمل میمانن که اینا میگن فساد از ما کمک کرده نمیتونیم کمک ها به وقت نمیرسه پروژه ها به وقت تکمیل نمیشه و خودش به ذات خود یک مشکل رو به وجود میاره و اعتماد جامعه را از بین برده تقریبا بالای دولت افغانستان. پس این یک موضوعی است که چندین فاکتور است که همش باید هماهنگ و به شکل بسیار درست در تحت یک رهبری با اراده سیاسی باید عمل بکنه. موضوع آخری را که میخواستم اضافه بکنم در مورد کنفرانس کابل بود که مثل که عرض کردم کنفرانس کابل باید باعث افتخار همه افغان ها شوه اما اشتراک مردم افغانستان از طریق نماینده هایشان در این کنفرانس یک موضوع بسیار اساسی است که ما نمیتونیم او را یک موضوع سلیقه‌ای بپنداریم. افغانستان میخواد دارای نهادهای قانونی شوه که پارلمان افغانستان جزء از اوست و اگر پارلمان منیس نماینده های مردم و حتی نماینده های درست پارلمان در بخش های اقتصادی در بحث هایی که ضرور است اولویت های مردم افغانستان تعیین بکنه اشتراک نداشته باشه حکومت افغانستان چطور میتونه این کنفرانس به صورت یک جانبه منیس یک موفقیت در آینده بپذیره و او را باز بر مردم افغانستان حواله بکنه به یک دستاورد در حالی که نتونن تطبیقش نظارتش و تعهداتش تضمین بکنن. به او خاطر نمایندگی مردم افغانستان و اشتراک نماینده های مردم افغانستان در این کنفرانس یک شرط اساسی در غیر از او باز همی مثل استراتژی انکشاف ملی افغانستان یک خیالنامه خود بود در روی کاغذ.
تشکر سلطان جویسه. بیا څو ټلیفونونه دي دا به واخلو نداسه مهرباني وکړئ د آزادې رادیو د نظر لاره پښتنه مهرباني.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محترم الکوزت بازار سلام
مهرباني
درانو محمد ایمانو تام د یو نظر و دا چې دغه لوړپوړي کسان چې په دولت کې دي دغه خپله په فساد کې دخیل دي او په پرته لمن وهي لکه سیاسي جنبه هم لري دغه مخنیوي د قدرت دولت څنګه توان د تدریج شي د مخنیوي وکړو د یو په جنې په کمیټې وړاندې کی او د ما پښتنه دا دلته چې هغه د برنامې ملمنه چې دغه شریعت د محکمې چې پیشنهاد کړی د دولت په دې کې شریعت نه تر خپل کې کنا ما څه ولا کا دغه د حمیت چې قانون د مغرب کې فلکی
کورده بدا
سلام علیکم
دیر ما یو بل تلفن مهرباني وکړئ شپ د آزاد رادیو
باندې زما نن پکې سره تاسو ته محترم مهمانو ته سلام نه ویم
و علیکم السلام
او باندې سلام زما پښتنه دا چې په دې کانفرنس کې پښتانو د تور لیست نه د ایستلو غوښتي. لکه دوی چې تېره ورځ د امریکې سفیر د لسو یا څومره شاوخوا وویلې دغه او په دې کې کوم تقریبا نسل یا پنځوس نفره کوم ورکړي دي دا مکمل په هغو باندې قبوله کې چې منظره دی چې او که نه او دومره هغوی دا ده چې افغانستان کې دا مشاهدې چې په کالو کې فساد وشو او خارج ته پیسې وزیرانو یا نورو افغانانو د حکومت خلکو یو ورنې هغه که د پروژو له لارې فساد و او کله بلې لارې او کله رشوت له لارې فساد و خو هغه وشو دا ما خپله په دې کښې دا پیغام هم ده چې افغانان راشئ چې مونږ تاسې نور افغانستان جوړ کړو تر څو پورې به هم د پاکستان او د ایران تر زیر دست لاندې یو او د هغو غلامي لاندې به یو موږ تاسې باید خپل خپله جوړ کړو او کل تر کله پورې باید مشران داسې ونه کړي چې ملک خرڅ کړي او د پیسو په بدل کښې ملک خرڅ کړي باید دا افغانستان دې مشرانو ته ضرورت لري چې دوی ملک جوړ کړي او فساد ونه کړي باید د دې کوښښ په دې لاره کښې وکړي.
تشکر سی مننه سی تشکر سی مهربانی یو بل ټلیفون لرو مهربانی وکړئ سی
سلام علیکم
وعلیکم السلام اورو سی
کوزی صاحب
بل سی
کوزی صاحب تا و نور مرګر و قادر ابي صاحب من نور ټول سلامونه وایم
وعلیکم السلام اورو سی برادر
اورو سره سلام زه ډیر وخت ورکم اوس نو ګور تر دا دم پرې دې نه کړ برداد باندې ګر
نه خدای دې مور کوا مقصد من غوریدون کې خاوریدون کې مهرباني سه خو نظر دی وې
دې خدای تاسو وساته نو یو خو اداري فساد او بل کانفرنس او تر څنګه کانفرنس باندې خبره دا و
بله سه بو بالکل
سیره اداري فساد خو په داس وخت کې ورکیږي زه به یو خبره وکړم ته غوړه ته ونیسه او تا ته هم ډېر معقوله ښکاره شي ټول اورېدون که تم خونه کښې به تاسو خبره کوم دغه څاق چې سوزه کولویږي د مرک را وختلو وروسته به ډېر سولګي را کاږي نو بیا دا څاق ایسېږي نو دا په افغانستان کښې چې امریکایان موجود دي او دا د پارلمان خلک موجود دي دا په افغانستان نه پاکېږي نه پاکېدلی شي او پاسو خبره د کنفرنس په باره کښې دا کوله چې هر څوک له خارجې را شي په داخل کښې را ټول شي دا خو د کفر کنفرنس دا که هر څوک مړه شو بیا خو په خپله غاړه ده بیا له مجاهدینو سره له افغانانو سره ګیله نه کړي
دا ستاسې نظر مولوي صاحب دا د نظر دې واورېدل شو پارته دي تشکر ستا نظر هم دا دې واورېدل شو ښه نو څو دقیقې به ټلیفون دا وکړو پښتون صاحب تاسې مهرباني وکړئ نو دغه نظریات مو واورېدل هغه ورور وویل چې په دې کانفرنس کښې به دا د تروریستانو په لیست باندې خبرې وشي که نه داسې ځینې سوالونه خو میاد اشکړي صاحب مهرباني
تشکر صاحب البته د کنفرانس د نامه څه دا معلومیږي چې مسله به اساسا اقتصادي مسایل وي د افغانستان د نږدې آینده دپاره دولت به یو اقتصادي پروګرام هلته پیښي او د غربي دوست هېوادونه به چې راځي هلته حساب پکې اخلي د هغه باندې به بحث کوي او بالاخره یو نتیجې ته به رسیږي چې مثلا څومره امکانات شته او څومره دا شی مخته ولاړ شي اصلا دې مسله ده رالو مسله په خپله د دغه د بلیک د تور لیست مسله چې ده دا په دې شک نه مطلق سیاسي ده لیکن چون ارتباط لري مستقیما د امنیت سره د افغانستان او امنیت مستقیم ارتباط لري د افغانستان د اقتصادي پیشرفت سره تمام دا مسایل به بحث کیږي لیکن داخل په کنفرانس کې نه کیږي دا مسایل باید حل شي او هغه معقوله د حل لارو ته پیدا شي او د هغې لارې په رڼا کې امنیت تضمین وکړای شي بالاخره د امنیت څخه په ښه امنیت کې کولی شي چې یو ښه اقتصادي پلان عملي کړای شي لیکن زه مستقیم ډول زه وایم چې پر دې به خامخا په هغه جلسه کې خبرې کیږي د جلسې په شاوخوا کې خامخا پر دې باندې بحث کیږي دا یوه مسله وه بله مسله چې دلته وویلی چې لوړپوړي چارې په خپله په فساد کې داخل دي په دې کې شک نشته چې یو تعداد خلق په دې کې داخل دي هېڅ شک یې نشته او د ده اصلي سوال دا و چې دولت څومره قدرت لري چې دا خلق قانون ته وسپاري زه فکر کوم چې دولت قدرت لري چې قانون ته وسپاري خو مشکل موږ دا دی چې دا فساد دونه ډېر دی چې کوم قانون ته وسپارو هغه قانون ته چې وسپاري هلته بیا بیا څوک شته چې هغه پر قانوني ډول باندې دا روش وکړي او هغه تثبیت کړي مجرم تثبیت کړي او مجرم ته جزا ورکړی شي لوی مشکل چې زه په خپله شخصا وینم دا دی چې جزا تر اوسه پورې چا نه دی لیدلې موږ نری وو چې کرپشن او فساد داری په ټولو ځای کېسته او اکثریت خلک او زیات تعداد خلک په دې باندې ککړ دي، لیکن تر اوسه پورې دغه سی یو شدید حالت معنی دلی چې یو زیات تعداد خلک هلته جزا ویني او د نور خلکو د عبرت باعث سی. دا خو ډیره عام خبره ده په اجتماعي مسایلو کې ک چیرې داسې وي چې د جرم بدون جزا پاتې سي، په حقیقت کې تاسو د جرم په انکشاف کې کومک کوي، یعنی خلک نور هم هغه سم خلک آهسته آهسته مجرم کېدای سي. نو د دې لپاره چې جرم مخه ونیول سي، خصوصا بیا د فساد مسله، جزا ډېر ضروري ده. او په دې کې شک نه شته د افغانستان نهادونه لکه نور نهادونه نورې ادارې چې دي ضعیف دي، شاید 100% عدالت عملي نه کړي. زما په شخصي فیصله باندې که څوک راسره ومني، زه وایم که 100% عدالت پر ځای کېدای سي، لیکن د جزا باید عملی سي. یعنی په دې معنی که 10% خلک په هغه کې بیګناه هم راکشول کیږي، لیکن دا 100% د اصلاح لپاره زیر لازم بولم چې دا کار وسي. البته د فساد ورکېدو په سبب سره د آهسته آهسته هغه 100% بالاخره باید 100% ته ورسیږي. زما دغه نقطه ده، مخصوصا جزا ضرور حتما باید
موجود. جزا ورکړه، تشکر صاحب. قانون عملی شي. د ټلیفون نه بوخلو صاحب فاروق صاحب تاسو به خبر یو کې مهرباني وکړئ چې عبدالله راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چا
خوب هستین؟
سلام علیکم.
خدمت شما و میمونان شما تقدیم میکنم.
ممنون.
جمعه خان ایران شما از کابل. برای شما زحمت میکنم.
مهربانی شما.
ما در اداره کار میکنم به رئیس تفتیش داخلی.
بله.
تقریبا سال 85. تقریبا در حدود 33 میلیون افغانی اختلاس کسب کردم که در اون مینا رئیس ها چی دخل دارن. از اثر ازی برای من $10,000 میخواستم که بسنم این مینا. ما ازی چه کردیم ازی داره بلاخره ما قبول نکردم و ما را تبدیل کردم در بس انجینر ساختمانی. بلاخره در چیز حساب تیارا ما را ناکام ساختن و وزاره معارف موافقه آدم محاصله ما تیر نکردن و پروسه تیارا را ما را ناکام ساختن. در سرانوالی رفتم عریضه کردم در اداره در کمیسیون اقتصاد اداری عریضه کردم، در سم شکلات ریاست جمهوری عریضه کردم و اصلا میشکرد میشوند دیرگه عریضه کردم تا آده آدم کسی نشینده. و تا آخر در این نوی سلام اصلا عریضه کردم که اگر ما امیر سیوسین بدونم که لوزوی سیوسین بدونم که اختلاف هست، اگر ما دروغ گفتیم در گزارش های خود باید که ما 7 سنه جریم شوم. در غیر از ما باید 5 سنه به عنوان جبران خساره برم داده شده. و نوی سلام اصلا قاطع اکام داد به چی؟ ریاست تحقیق و مطالعه. ریاست تحقیق مطالعه برای چندین مکتوب به اداره چیز جوان میکنه که دوشار روان کنی و دوشار را چار بیشه است. همی دوشار را اداره برای چی رایی نمیکنه. ولی ما در کلام چطور کنم از کلام مرجعه پیش بودم.
تشکر
سر. 4-5 اداره مراجعه کردیم.
پیشلو.
اینجا صورت نگرد.
دیر تشکر.
4-5 سال.
تشکر کردی بدن چه خم موضوع نتا سیشار را اکرلا انشالله پا دیبانه به بحثو که میلمانی یا تلیفون بلا مخلو. مهربانی.
سلام علیکم. تا اکتا اکتا میلمانو تا سلامان و ایمان هایین در سلو دیتا دارم اکتا باریم.
مهربانی سم. مهربانی سم.
یا نظرم و علیکو در تیره نیسی چی بوده با کانسولات چی ده برکول چارواکو تا دسیوکراتی هم در سماج بود تا چی بید دی رشوت خلور و تناسی دا کنو کدی اینو که این اخوار و تا در افغانستان لازم و لست دوی را دوکی ورکی جدا من گفتن ختمه و سبای ختمه و دای ختمه و هاره ختمه و دای او خاله خو حامد کردی که دی کابل که امدار کم باچه ایو که لکو منگه ایو دوی دی پاره چه مناسب ماش مقدر چه بای خلق نی
گرده ودان. نو رازو صاحب نه پویګم پښتون صاحب تاسو د دولت په چوکاټ کې هستی، د یوور د حیران صاحب خبره ویل چې ما
یک مثال هم دوم
مثال ولړم مهم مثال ده صاحب، ځکه چې یو سړی په صداقت کار کوي که موضوع هم دسی نو هغه ته باید نه سړی مکافات ورکي او نه دا چې بشاره هغه کار لري کی او بیا ورپسې جنجالونه جوړ کی دوسیه یو دفتر نزی بلته، یعنی هغه خپل کار نه سره پخمانه کوي. مهرباني صاحب.
لکوزی صاحب اول خوزه تاسید بیاد تشکر کنم چه اقدر مرز ده تیر جلسه پرتیبات مون در شیط ایده امار کرده موضوع تا در جلسه همون جور کنم زیر تشکر کنم. پا تیر مجلس که کستاسی پایادی ما اویل یو رور اوریدون کد سخه پیشنیاد وکیش باید مکافات و مجازات موجود بین و یو لار اداده چه در فساد ورکیده ایسی او ما پا جواب گرد تول مکافات و مجازات لکبخواه پشن موجود دی سر غلطی پا دی کسی بده چه اقدر سوک چې مکافات واخی هغه ته مجازات ورکول کیږي، هغه څوک چې باید مجازات واخی هغه مکافات ورکول کیږي. دغه یو مشکل، دغه ورور هم دغه یو ښه مثال دی. دی په واقعا کړه د خبره ټول صحیح وي، او زه فکر کوم چې دا ډیر عام خبره ده، داسې ډیر خطرناکه خبره نه ده، په دې مفهوم سره چې زور ته وایم چې یا دا امکان لري دا شی، داسې شیان بسیار عادي واقع شوي دي. په دغسې حالاتو کې دا بیچاره ته په یوازې دي چې مکافات ورکړل شي، مجازات ورکول کیږي. زما په نظر مخصوصا د دغه د فساد ادارې په مقابل کې دغه د مبارزې دفتر یو مخصوص باید شاخ دغه ولري چې دغسې واقعات په خپل پسې وګرځي، پیدای کې هغه سړی چې واقعا سمه لار روان وي هغه ته خپل مکافات ورکړي، او د مجازات سره راوهو باسي، او هغه څوک چې واقعا غلطي کړي دغه ته مجازات ورکړي، چې دا په خپل نه ته نه شي د ادارې مؤثریت به زیات کړي، بلکې د خلکو اعتماد پر اداره او بالاخر پر دولت زیات شي. یو لوی مشکل چې نن ورځ موږ مخامخ ورسره دادی چې د عامه خلکو اعتماد ورځ په ورځ پر دولت باندې مخ پر کمیدو دی، او دولت په هر قیمت چې وي، یعنی په ښه قیمت، په بد قیمت نه، په ښه قیمت سره باید دغه مسله حل کړي او د خلکو اعتماد جلب کړي. لارې دا ده چې د خلکو سره مشوره وشي، آگاهي عامه زیاته شي، او خلک بالاخره به دغه مثالو ته راولي، او دغه مثالونه دولت دوی په حضور کې حل کړي، او هغه مشکل او مجرم تثبیت کړي، د خلکو په حضور کې مجرم ته جزا ورکړي شي. په دغه په خپل خلکو آهسته آهسته اعتماد ډیریږي. وخت چې اعتماد ډیر شو، د خلکو مابین او د دولت مابین باندې ارتباطات زیاتیږي، او د خپل ارتباطات نور مجرمین په لاس ورکړي. دا خلک دي چې د مجرمینو ډیر متاثر کیږي. وخت چې دوی متاثر شو، دوی منبع دغه د راپور دی. نو که دولت سره یو څه اعتماد موجود وي د خلکو، نو په هغه صورت کې خلک او دولت راضي او راپور ورکړي، او هغه غلط ځایونه تثبیتیږي، او دغه پیسې کې دولت البته مؤثر اقدامات کولی شي. ما دغه نقطه
کوم مشوره ورکړي حیران ساته.
بله، باز آقای فاروقی نوبت شن مان منتظر. خیلی سلطان زو صاحب، شما مشوره بتین برای آقای ایران که چی باید بکنه صاحب؟ ما هم ایران ماندیم. ماله
ما مثل آقای ایران ایران استیم. ما فکر میکنم که بهترین مشوره برای اشخاصی که در این قسم موارد کمک میکنن برای رفع فساد و اشتراک میکنن در در جهان دیگه ایره برنامه آگاهی که مثبت است. اینجا موضوع مکافات و مجازات یک شرط اساسی است که این اشخاص نه تنها باید مکافات گرفته شود بر داده شود برشان، بلکه حمایت شوند در چوکات قانون. برای اینا یک حمایت به وجود بیاید که اینا بتونن در روشنایی یک چیز تثبیت شده که قابل پیش بینی باشه. نمیتونیم ما ایره برای سلیقه های سیاسی واگذار شویم. یک مملکتی که سیاست در نوسان است و یک مملکتی که در 30 سال هر روز یک حرکت سیاسی و تغییر سیاسی ما باید برای جامعه واقعی پیش بینی شده را به وجود بیاریم، مخصوصا کسانی که برای تقوی سیستم، برای آوردن شفافیت و تطبیق قانون کمک میشن، برای جنا باید در چوکات قانون در سیستم دولتی یک مکافات پیش بینی شده و یک حمایت پیش بینی شده. از همه کلام مهمتر از مکافاتش شاید اینا تیر باشن، مقصد که این مجازات نشون. اینا میترسن که اگر این قسم وقایع راپور میتن نشوه که کدام روز مورد غضب کسانی که راپورشان داده شده قرار نگیرن. اگر حمایت درست قرار وجود داشته باشه، من فکر میکنم خود ازو بذات خود در جامعه ما یک مکافات است این موضوع. و ما فکر میکنم در جامعه افغانی موضوعات بسیار بغرنجه که ما کدام راکت بسازیم یا کدام بم اتم کشف کنیم. موضوع فساد موضوع ساده است. فساد وجود داره، فاسدین وجود دارن، قانون وجود داره. یک چند نفر بزرگه، یک چند نفر که اقلام عمده را مورد چپاول قرار دادن یا در فساد اداری به اشکال مختلف دیگه اشتراک دارن. تنها رشوت فساد نیست، بسیار کارهای دیگه هم در چارچوبات فساد می ما یک چند نفر مثال قرار بدیم، فقط قانون تطبیق بکنیم.
بله.
صرف نظر از اینکه برادر کی هستن یا برادرزادی کی هستن.
بله سلطان زو صاحب، همینجا از فاروق صاحب معذرت میخوایم، یک سوال از شما بکنیم. در دو پروگرام گذشته که به اساس پیشنهاد آقای پشتون ما ایر ادامه دادیم که به یک نتیجه برسیم، یکی از سوالای عمده ای بود که وزیر صاحب مالیه گفتن مثلا در 2002 یک قرارداد امضا شده در کت مؤسسات بین المللی یا دولت های یا جامعه بین المللی چی که میگن جا اینا، که یا از مالیات معاف شده. حالا خب بگوین 8 سال پیش یا 9 سال پیش در وقت پارلمان نبود، دیگه نبود و این یک قانون کشتن. حالا میگن ما از یا مالیه گرفته نمیتونیم، از کمپانیای خصوصی و از دیگر یا از هر کس که باشه. خب باز گفتیم خیلی کی جور بکنه اینو، گفتن خیلی پارلمان باید قانون بکشه. حالا پارلمان هم یک قسم دموقع تنا شما مقصدم شما نیستین، یعنی اوما من کسایی هستن که دقیقا ماش خود شدن و یک قانون ماش کشیدن و نمو در خاطره کلگی مانده، دیگه البته کارهای دیگه هم کردن قانون دیگه گپا مونتا دهت مسائل چرا سه جدی کار نشده که اگر از امی مسات بین‌المللی که در یا کمپانی‌های خصوصی که در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن یک 10% مالیه گرفته شوه خود از یک کد عایدات میشه و یک کد کار میشه، از اون خاطر این قانونا رو کی باید اصلاح بکنه سه؟
بله، ما بر شما میخوایم یک واقعیت را باید تشریح بکنم که حکومت نباید با تجاهل عارفانه بام برف خود بالای بام پارلمان و یا پارلمان بالای بام حکومت بندازه. در مورد سرمایه گذاری های خصوصی، کمپانی های خصوصی در افغانستان قوانین وجود داره که در چارچوبات قوانین مرخصی های مالیاتی وجود داره. این مرخصی های مالیاتی قابل پیش بینی است و ای ابدی نیست. هر بخش سرمایه گذاری معین شده در بخش های مختلف، در صنایع خصوص خفیفه، در صنایع دستی، در سرمایه گذاری های خدماتی، در همه موضوعات یک مرخصی قابل پیش بینی در چارچوبات قوانین سرمایه گذاری وجود داره که او را حکومت نمیتونه چشم پوشی بکنه و بگه پارلمان قانون دیگه بسازه. این خود وزارت مالی افغانستان چند سال قبل این پیشنهادات آوردن و حتی متاسفانه باید بگم که یکی از وزرای مالی